د امریکا پوز وای په مرکزی نایجیر کې د 100 میلیون ډالر په لګښت د سارنې د بی پلوټ الوتکو لپاره یو لنډمهاله اډه جوړوي. د امریکا چارواکو په وینا په دې سربه د لویدیځ افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي.
دونکو دا ورول ککړ تر ستایغه د خبرونو لنډیز باندې کوس هم د پاکستاني ورسپانو ادارې له سره ظاهر ورو
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای تیر اونۍ د افغان حکومت او د عسکري ډلې حزب اسلامي ترمنځ په امن لوزنامه باندې لاسلیک وشو چې کومه د امن اړخته یو اهم ګام دی. ادارې وای 15 کال وړاندې د امریکای په ذریعه باندې طالبان له حکومت لری کول وروسته د مزاحمتي ډلو او افغان حکومت ترمنځ د لومړی د امن لوزنامه ده او باید چې دا لوزنامه عملي کړي شي. د ادارې په وینا په دې موقع باندې مشرانو خپل ویناګانو کې وویل منطقه کې روان جنگ د افغانستان او گاونډي ملکونو لپاره ډیر د نقصان وړ دی، نو باید چې دې منطقه کې امن پزای شي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضروری ده چې منطقه کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم کړکیچ ختم شي او پاکستان او افغانستان په شریکه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې له دې بغیر نه په پاکستان او نه په افغانستان کې امن پزای کېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي د اوړي د پیښې وروسته هندوستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او وایي پاکستان سرجیکل سټرایک کړي، په کومه چې پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوستان دا دعوه غلطه او بی بنیاده ده او هندوستان اکثره د پولو خلاف ورزي کوي او یو شمېر حملې یې کړي چې پکې بی ګناه عام خلک او د پاکستان پوځیان وژلې شوي. د ادارې په وینا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د هندوستان سره تعلقات خراب دي او اکثر وخت په دې کې زیاتوالی راشي، نو باید چې نړیواله ورورولي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادریا اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې ده، نو په کار د چټول سیاستوال په مشترکه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار راوباسي او هندوستان له هم د دې خبرې ادراک په کار دی چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار ملک دی، نو څنګه به ترهګرۍ وکړي؟ باید چې پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او امن ته لار هوار کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د پاکستان او هند کرکچن اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخ رویټرز خبري ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14 او 15 د افغانستان د ترقی لپاره د ملاتړ حاصلولو په موخه په برسلز کې یو نړیواله غونډه کیږي. د دوه مقالو غټي برخې لملي امیزاد اورو.
نیوز ویک مجلې لیکي په داسې حال کې چې د هند تر واکلاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د تیرې اونۍ وسلوال برید وروسته په نوې دلی کې د راتلونکي حکمت عملی په اړه بحث تود دی. پکار نه و چې په داسې حالاتو کې له فرانس سره د جنگي الوتکو معاهده شوې وه. د ستمبر په 23 د هند حکومت له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د 8.6 بلین ډالرو ارزښت لرونکي د 6.5 جنگي جازونو معاهده لاسلیک کړه. مجله داسې نه ویني چې له دغې معاهدې سره به د هند هوایي ځواک په کارکردګۍ څه اثر پرېوځي چې مجله د کومې حملې په وړاندې تیار نه بولي. مجله لیکي یرهونکې خبره دا نه ده چې د هند له تور سره سم پاکستان دغه برید څرنګه وکړ، بلکې زیات مهم په امنیت ساتلو کې د هند پاتې راتلل دي. مجله لیکي دا څنګه ممکن شو چې 4 کسان هندي پوځي مرکز ته ورننوتل او خیمو ته تر معلومېدو مخکې اور ورته کړ. مجله په پوځي مرکز کې د پوځیانو په تیار نه اوسېدو تنقید کوي چې له پاکستان سره په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول نه یوازې د 6 میلو په فاصله د کوم برید په وړاندې ولې تیار نه و. مجله لیکي د دغه کیمپ ته امنیت انتظام ولې سم نه و چې هم په جنوري میاشت کې له پاکستانی سرحد سره نږدې په پټانکوټ هوایي اډه کې ورته حمله شوې وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ترقی د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه چارواکي د زیارت په ورځ ویل چې تمده په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره هر کال د 3 بلین ډالرو زیات مرستو ژمنی وشي، خو دغه فنډونه به له اصلاحاتو او د رشوت له مخنیوي سره مشروط وي. اجانس لیکي اروپایي اتحادیه او افغانستان به د اکتوبر په 14 او 15 په برسلز کې د امداد ورکونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړ حاصلول او هیواد ته ترقی ورکول دي. په غونډه کې به د اویاو ریاستونو په ګډون د 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. رویټرز لیکي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو پوځیانو موجودیت محدود شوی دی. دا غونډه ځکه هم کیږي چې افغانستان خپل چارې په خپل سر د پرمخ وړلو جوګه شي. امریکایي سینیټرانو روانه میاشت خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې رشوت ختم نشي نو کېدی شي امریکا په هغو بلیونونو ډالرو ورکولو غور وکړي چې هر کال یې په افغانستان کې لګوي.
تاسو د ملي امیزاده نه نړیوالو ورځپاڼو مقالې اوریدي. اوس یو مرکله رو اوریدونکو د پاکستان د کرکټ نومیالي لوبغاړی شاهد خان افریدی وایي چې کله استعفا وکړي نو هغه کسان به په ډاګه کوي کوم چې له ده سره بې انصافي کړې ده. شاهد خان افریدی دا خبرې د مشال ډول همکار بوریوال کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. بوریوال کاکړ د مرکې په پیل کې هغه پوښتلی چې له شل ورځې کرکټ څخه د استعفا خبرې تر کومه حده رښتیا دي. نو هغه وایي
استعفا خو ما ورلد کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چې کوم لاسټ 1300 هغه نه بعد مالا ورکا ون و لیکن آ شانت ریزلټ رونق لې چې کوم شانت ما ایکسپیکټ کول چې دا ریزلټ به ارسي آ شانت ونه شو نو مولو چې هغه نه بعد مخبل کرکټ کنټینیو ساتلو مولو چې کلام اپورچونیټی ملو شي پاکستان نه مشغول به شم نو مو په ملک کې دا ٹرینڈ نه دی چې پلیئران عزت سره رخصت شي نو دا یو ٹرینڈ سیٹ کا ونو دے پورا مو دا پلان سلیکشن کمیٹی سرا ڈیسائیڈ کڑا ہو چیدہ شانتے بے اوکو سا خیر دے زبیم لگو دے ٹیٹ شم لگو دے دسم خیال وکو لیکن آج شانتے ونشو
وجوهات چې دی ولې داسې ونسو ځکه تاسو د پاکستان لپاره ډیر خدمت کړی دی ډیر لوبي مکړی دی لاس تراوړنی لره
دا خبره اوس لږه دغه زوکم لږه بریکینګ نیوز وشي ان شاء الله زه چې خپل پورا ریټایرمنٹ واخلم یې غره بعد په ماده پورا ایزی شي چې دا ویلې ونشو د سوا جاوا بیا به زه آرام سره دا خبره وکم.
اوس سره باندې څه کیږي تاسو د رخصتۍ لپاره څه غونډه کیږي کنه بغه یو لوبه کې به برخه اخلي بیا به زه خدای په امان
وکم. اصل چې ما کوم مقصد وو ما دا وختو چې مو په ملک کرکټ نه کیږي نو دوبه ابو دوبه دا داشون دي چې منی پاکستان ده نو حالت مو خپل خلکو او ټول خلکو په مخ کې به کار میچونه ملاو وای نو هغه خلکو په مخ کې به بس خدا حافظ به مې کړی وای خلکو لا لیکن آشوته ونشو اوس لیټ سی چې مو نجم سیټی صاحب څه خبره کوي څه مشوره را کوون غوړي
اوس څه کوي کاونټي کرکټ او لیګ کرکټ به کوي کنه
اوبویسلی لیګ کرکټ وغیرہ کاونټي کرکټ وغیرہ دا هو زکام یو یونین کال دوا کال به خپل کرکټ مشغوله ګم سیټی ام الحمدلله اور دا کرکټ د خپل کوم
تاسو شل کال کرکټو کاپری دی صاحب تاسو په دې شل کلن تاریخ کې تاسو تر ټولو غو د یادگار لمحه کوم یو د تاسو په ذهن کې کوي
اوبویسلی پاکستان ټیم چې کوم چې کله وړو کې پاکستان ټیم مشغوله ده نو خوبونه مې چې کوم کا تلو هغه الحمدلله یو ډیر غټ اپورچونټی او مو ده پورا ډیر غټ یو پراود فیلینګ و چې پاکستان ټیم له مونږ مارو غلا غره بعد
تاسو د شاهد خان افریدی خبري اوریدلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې نومیالې لوبغاړو کو دغه مرکه مونږ په نیمه کې کټ کړه ځکه چې مونږ سره وخت رسیدلې د ونځي خبرونه سندره جادوګری د دې ونی په سندره جادوګری خبرونه کې د نومیالې موسیقار رفیق شینواری مشهور کمپوزونه او د هغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري خبرونه ساسل لپاره هارون بچا چمتو کړی
پسندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني اوریدونکو نن مې په خبرونه کې د نومیالي موسیقار او سندرغاړي ارواخاد رفیق شینواری سندرې د هغه کمپوزونه چې د وخت نور وتلو سندرغاړو ویلي او د نوموړي د ژوند او فن په اړه مختصر معلومات درته راوړي. د رفیق شینواری په اړه ویل کیږي چې هغه په 1928 زیږدیز کال کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی و. کورنۍ غریب وه کونډې مور یې دی او د بل ماشوم ورور پېښور ته یوړل او هم هغلته یو ځای ژوند کول پیل کړل. ماشوم رفیق خپلې مور ډبګرای بازار ته نږدې د عبدالستار شاه باچا چې په باچا جان یادیږي دربار ته یوړل او هغه ته یې وسپاره. د پښتو غزل باچا امیر حمزه خان شینواری هم د باچا جان له مریدانو څخه وو او هم د خپل پیر په وینا یې د رفیق شینواری پر سر د شفقت لاس کېښود. حمزه بابا رفیق شینواری ته لیک لوست زده کړل. د رفیق شینواری له موسیقۍ سره مینه وه او د باچا جان په دربار کې د سما یا قوالې په محفلونو کې به یې برخه اخیسته. اوریدونکو د پیښور استاد نذیر ګل چې یو پیژندل شوی موسیقار دی او له رفیق شینواري سره یو اوږده موده د هارمونیم غږونکي په حیث کار کړی دی. وایي رفیق شینواري د موسیقۍ سور او تال خپل پیر باچا جان څخه زده کړل او هم د هغه په لارښوونه او دعا د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یې نوم او عزت وګاټه.